کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم دا خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د لندې قوس 15 د دسمبر 14 خپرونه په خبرونو پیلوو د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو استرالیا او څنورو هیوادونو یو شمیر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیرو د خلکو په بې ځایه ځورولو په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شرج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کړي او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي هغه د څرګندونې داسې محل کړي چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یو برید څخه روغ ووت خو یو ساتونکی یې ټپیسو د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې نن جمعه د ترکیه پر یو لوی لار داسې مهال چودنه وسوه هغه موټر چې پولیس هم پکې و لسیمې د تیرېدو په حال کې وو ترکی چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول سوي دي د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوي چې ډېری اوسېدونکي کوردان دي د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته څیرمه په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو روسي ځواکونو پرون ماښام یو بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړي کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسي د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیان او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د هند بهرنیو چارو وزیر هیله وشوده چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي د ځینو ګاونډیو هیوادونو تر اندېښنو وروسته اوس دا پوښتنه ولاړه سوې چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز کې بدلېدو دی
نو دا خو موږ ته به افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده د انټرنیشنلي او ترانسنیشنل ګروپونو لپاره
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي چې کابل پکتیا خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي
قرار ناست یو مرته ناست یو او کارګران کرکټ کې په میدان کې مونږ ایران دي کارګرو پیسې نه لرو
د کونړ او نورستان ترمنځ لوی لار کندو کپار ده
په دې مسیر کې د موټر جوړولو لپاره مستری خاني هم نه پیدا کیږي دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلې سړک د کونړ او نورستان د ټول مشرقي رسوم لپاره یو ډېر زیات اهمیت لري
د خبرونې په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېږي چې نن د سترګو پر مسله پکې خبرې شوې دي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي اس جی شنکر د سرګندونی پرون په نیویارک کې یوې خبری غونډې ته وکړې. هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې ترورزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. جیس شنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک له لارې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یو مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. موږ تمه لرو هر هغه څوک چې اوس مهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وقت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستانه دوی ته د ورپېښ ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
موږ اطمینان ورکو چې افغانستان د سې چا ځاله نه سي جوړ دي سره خلکو ته تهدید جوړ کړي. د برعکس موږ مبارزه د اوس روانه ده. د شنه په وړاندې د اسلامي امارت هڅې د همدې پروګرام برخه ده سي نه پرېدو دلته داسې څوک ځالګۍ جوړ کړي یا ځان تکیه کړي چې هغه بیا سیمې ته هم ثبات خرابولی شي او افغانستان کې.
خو د طالبانو له دې تکراري ژمنې سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او ښکېلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورا نږدې ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بېلګه یې پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دوی نشي کولی دا هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا امریکا برېټانیا او تر ټولو ډېر د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لکه روسیې ایران تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
په راپور کې مو اوریدل چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان خاوره به یو بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کېږي. وقت د طالبانو لبیا دلی رسیدو وروسته دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان ایران او روسیې هم له دې اندېښنه شولې چې افغانستان یو بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدلیدونکی دی. خو پښتنه ولړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهر مل دا او یو شمیر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالی اسماعیل څخه په یو مرکه کې پوښتلې.
ګوره دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هاي ټیم کې هم زما شان خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان کا افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطره موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري هغه به مضبوطیږي هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاسو بیا دا اوس ګروپونه وب کې نور دهشتګرد تنظیمونه وب کې راځي. خدا به د ټول خطي امن د پاره د خطرې باز جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي. خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورا نږدې اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روښانه ده. خو پاکستان ولې داسې وایي د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی؟ اندېښنه د څه شي ده د پاکستان
د چا ملګری دی دا سوال د چبر ریاست کې دنه عناصر دي او داغي عناصر تاسو خبر هي تر پاکستان پر ریاست کې کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي که د عام خلکو مونږ د عام ولوس خبرو کونو دا طالبان د پاکستان کې دنه کوم عام ولوس سیږي او خاص کر پښتانه سیږي د دې ملګری نه دي عام ولوس ته ټوماغ شان ته نقصان دي تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولاب څنګه شو د افغانستان ریاست کولاب شو طالبان ته حواله کړل شو نو داغي سره فورن چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو دلته مرته سازگار ماحول ورکړ دا ممکن نه ده که ته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي هلته به ټرانسنیشنل دهشتګرد ګروپونه به چې کوم دی هغه به سر روچتی او ګاونډي ملکونه خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې داسې نه شي کېدلی
که ستاسو په اړه ګلالۍ جانې دا د جمهوریت پر وخت کې ایران روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره غونډې جوړې شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت استاد هیڅ ورنه ور ور غختل شول تر دې راپورې دی دول لا بیګری وشو د طالبانو دراتک د پاره د دوی اند فکر دا و چې د طالبانو پر اتک سره بد دوی اندخنی لمن زولاړ شي چې د امریکا پښتون کې دلته درلودي اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندخمن شي وي دي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي یعنی د دوی نږدې ملګری
ما په خیال کې دا یو عالمی تور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړه چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړل دا غي نه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کوشش کړ چې دا طالبان بدل شوی دي خو ذاتی طور باندې ستی ته مغربي پروپاګاندا په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شوی دي د سوچ بدل شوی دي
اوس طالبان لسه ستاسو په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي
ګوره د طالبان خو سیاسي قوت نه ده کنه دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو د ریاست مسلې حل کول شو دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لیجیټیمیسی وي ته خلکو आवाज ته خلکو خو خبر سره شاملې اغه قوتونه اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي طالبان خو د افغانستان د خلکو نمائنده نه دي
سیاسي فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالی اسماعیل وا
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سي آزادی رادیو ته ورځ پاونسن کې د مهال د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC وایي افغانستان به راتلونکي کال له یو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ سي بلخو اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان سره د مرستو د څار او حساب ورکولو نشټوالي د دې سبب سوی چې ټول بشري مرستې مستحق کسانو ته ونه رسیږي
احمد فرید کابل یو له هغو اوسیدونکو دی چې لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی هغه د خپلې کورنۍ د درملو خوراکي او د سون توکو د برابرولو وس نه لري وایي تر اوسه ورسره کومه مرسته نه ده شوې
د مرستندوی بنسټونو او دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې یاد د کار زمینه برابر کړي او یاد له موږ سره مرسته وکړي د مرستې لاغو کسانو پرته چې وکیلانه پیژني نورو ته نه رسیږي
دا په داسې حال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری اوج ته رسېدلې ده تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي په راتلونکي کال کې له خورا ناوړه بشري ناورین سره مخ شي د چهارشنبې په ورځ IRC خپل کلنی بیړنی لیست خپور کړ او افغانستان یې د سومالیا او یوټوپیا وروسته د خطر او خراب بشري بحران په دریم کټګورۍ کې ځای کړی د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي چې افغانان د واک له بدلون سره لا هم له اقتصادي سقوط سره مخ دي او د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هڅې کافی نه دي. د ایرسی په وینا د افغانستان نږدې ټول خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي او یو اوږد او سوړ ژمی سره مخ دي او په میلیونونو افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. د دغې کمیټې په راپور کې وچکالي او سیلابونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له نورو مهمو عواملو څخه بلل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې زیاته کړې چې افغان میرمنې او نجونې به په 2023 کال کې د دې سختیو به ډېر تجربه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیتي د برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې 3.6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د مرکزي بانک په حواله چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو تر وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو له پیله تر اوسه څه د پاسه 2 میلیارده ډالره بشري مرستې افغانستان ته استول شوي دي. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره کوم ځانګړی میکانیزم نشته. یو له دغو معلوماتو ورکوونکو څخه محمد نبی افغان ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د څارنې او حساب ورکونې نشتوالی د دې لامل شوی چې ټولې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ونه رسیږي.
ښه خبر دا ده چې یو کمیټه یو شی جوړ سي تر څو دغه کومکونه صحیح ورته ورسیږي خلکو ته او نظارت ترې وسي. اوس هم دغسې اوازې روان دي چې په دغه کومکو کې یو څه غبن روان ده، یو څه نامعلوم برخلیک ده. داسې یو نهاد جوړ سي، یو کمیټه سي هغه کې چې وکولای سي هغه شفافه دغه پرو دغه دایدي کومکونه چې به طرف وي.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د مرستو د بهیر د څارنې لپاره یې یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې به د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر راتلونکي کال، خو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی څومره چې نړیوالو سازمانونو راپور ورکړی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې دوی په 2022 کال کې په افغانستان کې خپل کارمندان 4 چنده کړي او په پام کې لري چې تر راتلونکي کال پورې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو په ګډون 800 زرو ته مستقیم خدمات وړاندې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخې دي. د دې اتحادیې مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 1500 کسان بیکاره سي. په کابل او نورو ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسیږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نوراغا د کابل د پلچرخي د سړک نه په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولو یوه فابریکه لري. وای د برېښنا نشتوالی د دې په کار کې منفي اغیز کړی. نوموړي د پنځم په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښت چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي. حاجی شمس د کابل په صنعتي پارکونه کې د زیا سټیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل
ورځې 5 ساعته برق خوشې کېږي. د دغه 5 ساعته برق له امله نشو کولی خپل مصارفات وکړو نو کارګر مشکلاتو سره مخ دي. موږ فابریکاداران مشکلاتو سره مخ یو خو غواړو که برق چېرته جوړ نه شي نو موږ دغه خپلې فابریکې وتړو.
په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 10000 کسان وزګار شي.
په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي امارت غواړو چې
دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. کله تولیدي سکتورونه وتړل شي ډېر خلک به بیکاره شي او بازار به له لاسه ورکړي.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډېره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړ شوې ده. دې شرکت ویان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا پر درې کټګوري تقسیم کړې. هغه زیاته برېښنا په اوسني حالات کې موږ صنعتکارانو ته ورکو. په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روغتونونو ته ورکو. په درېیمه کټګوري کې موږ استوګنې ساحو ته ورکو. یعنی په دغه حالت کې ډېره برېښنا موږ دوی ته ورکو.
ښاغلي میوندي ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې څو ساعته برېښنا ورکول کېږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله یولس نه په کابل کې فعالیت لري.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه د دونیتسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شا تمبولي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ځینې ملکیان وژل شوي دي.
د اوکراین پوځ وایي په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حمله په شا تمبولي دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیس په یو بیان کې وویل چې تېره ورځ اشغالګرو ځواکونو 23 هوایي بریدونه او 4 د میزایلو حمله وکړي چې دو بریدونه په خارکیف کې ملکي هدفونه ویشتي دي. د اوکراین پوځ لوی درسیس وویل د روسي د توپچي قواو بریدونه د دونیتسک د سیمې پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیځ، کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیځ کې خپل تکتیکي سنگرونه پیاوړي کړي. روسیې د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم تېره ورځ هوایي بریدونو ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمېر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وښتي. د اوکراین جنوبي ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی د روسیې له برید وروسته بشپړ تیاره و. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرلپسې دوهمه ورځ ده چې بریدونه کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک تېره اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور دې شورا ته وړاندې کړ چې په کې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې لنوریاس نوري نا وروچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ریلیف ویب خبرونه د افغانستان په بادغیس ولایت کې په سړه هوا کې له موقتي کمپونو د شاوخوا 40 افغانانو د بې ځایه کېدو موضوع ته پام اړولې او لیکي د ناروی د کډوالو شورا له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نورو بې ځایه شو کسانو د بې ځایه کېدو بهیر تر هغو ودروي چې ورته د دوامدار اوسېدو بدیلې لارې وموندل شي. د افغانستان لپاره د دې شورا رئیس نیل ترنر ویلي په افغانستان کې د یو بل سخت ژمي په ترڅ کې د طالبانو د چارواکو لخوا په بادغیس ولایت کې شاوخوا 40,000 بې ځایه شوي کسان له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي. د هغه په خبره ډیری دغه کسان اوس د خوړلو لپاره څه نه لري چې خپل ماشومان پرې ماړه کړي او په داسې حال کې چې د تودوخې درجه له صفر نه ښکته شوي د ګرم ساتلو لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. خغلی ترنر د بادغیس پر چارواکو غږ کړی چې دا باید ومني چې د خپلو خلکو په وړاندې مسؤلیت لري او زیاته کړه چې دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې کورنۍ سرپناه ولري او مخکې له دې چې نور خلک بې ځایه کوي باید وکول شي په خپله د هغوی ملاتړ وکړي. ریلیف ویب وړاندې لیکي په بادغیس کې د لسیزو جګړو او په وروستیو کې د وچکالۍ له امله په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ کړی شوي چې د مرکز قلعه نو په څنډو کې د خوندیتوب او بشري ملاتړ په هیله اړولې دي. دغه کورنیو د ژوند کولو لپاره یوه داسې لاره غوره کړې چې پر بشري مرستو او ورځني فزیکي کار دواړو متکی ده. د خبرونې په لیکنه چارواکو په دې ټینګار کړی چې دغه کورنۍ د بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنی او موقت هستوګنځایونه دې وران شي، خو ډیری دغه کورنۍ په خپلو کلیو کې کورونه نه لري او اوسنۍ اقتصادي وضعیت ته په پام به هم دا ورته ډېره ستونزمنه وي چې هلته د ژوندي پاتې کېدو لپاره کارونه عمومي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي په تېرو څو اونیو کې نږدې 20,000 کسان له موقتي ځایونو ایستل شوي چې اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. له کاناډا خبرېدونکي تورنټو سن ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه مطلب کې لیکي، د صنایعي کمیټې د کاناډا د صدراعظم جاستن ترودو له حکومته غوښتنه کړې چې هغه قوانین تعدیل کړي چې بشري مرستندویه ډلې له دې منع کوي چې په افغانستان کې د بشري مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت په وړاندې اقدامات وکړي. تورنټو سن لیکي، د نړیوال پراختیا وزیر هرجت ساجن د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ باید دا کار په ښه توګه ترسره کړو او په کار نه ده چې بیړه وکړو. د ورځپاڼې په لیکنه د بشرپالنې ډلې وایي چې د ګلوبال افیرس کاناډا په نوم دولتي ادارې ورته ویلي چې په افغانستان کې د شیانو پیرل یا د ځایونو په کرایه کول به طالبانو ته د مالیې ورکولو سبب شي چې دا مسله به د کاناډا د جرمونو د قانون له مخې یوې ترهګرې ډلې ته د مرستې ورکولو په معنا وانګیرل شي. دغه مشوره له دې سره سره چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د سیستم د لنګېدو او په خوارځواکۍ د زیات شمېر ماشومانو د اخته کېدو په ګډون دا هېواد له بشري بحرانونو سره مخ دی ورکړل شوې. تورنټو سن لیکي، په تېره جون میاشت کې د کاناډا د مشرانو جرګې یوې کمیټې دا موضوع راپورته کړه او څرګنده کړه چې نورو لویدیځو هېوادونو په 2021 میلادي کال د کابل له سقوط وروسته خپل قوانین تعدیل کړي یا یې مرستندویه ډلو ته معافیت ورکړی دی. خو د تورنټو سن په لیکنه ښاغلي ساجن ویلي ښایي په دې اړه یوه موافقه د راتلونکي کال تر پسرلي پورې ترلاسه شي چې د ورځپاڼې په لیکنه دا به هغه وخت وي چې طالبان پر افغانستان د بیا واکمنېدو دوه کلنۍ ته ورنږدې کېږي. د کونړ له مرکز اسد آباد څخه د نورستان مرکز پرون پوري غزدلی سړک کندو کاپر او په بد حالت کې دی چې لکبلې ځای اوسیدونکي موټر چلوونکي او حکومتي مسؤلین یو ډول ستونز سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د اسد آباد او فارون ترمنځ 125 کیلومتره اوږد سړک چې په اوږده دره د لوړو دنګو او ځنګل لرونکو غرونو په خوا او زیاتې د سیند په غاړه کې غزیدلې. په تیرو 20 کالو کې څو ځله د اساسي رغولو په نیت چارې پیل شوې. په دغه دوران کې څو ځایونه قیر کولو ته هم چمتو شول، خو کله د جګړو د زیاتوالي، کله هم د امکاناتو د نشتوالي او کله د نورو وجوهاتو له امله یې کارونه ځنډنی شوي او یا هم پر ټپه ولاړ دي. ځایي اوسیدونکي وایي کوم ځایونه چې په تیر حکومت کې یو څه هوار شوي وو هغه ټول بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي او په ډیری ځایونو کې له سړک خوړ جوړ شوی چې اوس پکې د موټرو په ځای اوبه روانې دي. حیات ګل اصلا د کونړ اوسیدونکی دی او 4 کاله کېږي چې د نورستان په مرکز پاړون کې د ټوکرو پلورنځی پرانیستی. وایي د سړک خرابوالی مزل اوږد کړی، د موټرو کرایه نلوړې شوي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
زمونږ چې کوم ضرورتونه د دکان په مورد کې هغه شی مونږ ته چې دی په وخت باندې ځکه نه رسېږي، لاره ځای ته خرابه رسه، اوبه خرابه کړې ده، او څه چې دی ګاړو خرابه کړې ده، او څه چې دی د غر نه پکې تیږې هم راولېږي، پانډونه هم کوي. ډېر زیات مشکلات تېر وخت کې سیلابونه راغلي، سیلابونه ډېره زیاته تخریب کړې ده.
وحدت پال نورستانی راته وویل سړک دومره کنډو کپر شوی چې ناروغان پکې ډاکټر او روغتون ته د رسېدو په ارمان ساور کوي.
عاجل مریضان د سړک د ډېر زیات خرابوالي په وجه باندې د مړینې سبب کیږي، ګاډي هم تخنیکی مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، او په دې مسیر کې د موټر جوړولو لپاره مستریخانه هم نه پیدا کیږي. دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غزیدلې سړک د کونړ او نورستان او د ټول مشرقي لسونو لپاره یو ډېر زیات اهمیت لري. هم د خوراکي موادو کم بیا چې دلته وړه د غبره ټک شي او عام خلک او مسافرین او سیاحین به په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ کوي.
د یاد سړک کندو کپروالی او تنګوالی یوازې ناروغان، سورلی او چارواکي نه دي پتنګ کړي، بلکې موټر چلوونکي هم لخپل کاره بیزاره کړي دي. انعام الله د پارون اسدآباد په لاره سراچه موټر چلوي وایي
د کوردر نه پورته چې سړک بالکل نشته دی، تباه او برباد دی، پیره موږ روغه نه شو وړلی، سامانه ماتې، ټیون هم پنچر، سرنګان هم ماتې، ټول ګډوډ دی، سوارلی هم په آزاد دي، موږ هم په آزاد دي، مریض چې موږ روان کړو هغه ته روغ نه رسي.
دوی ټول له مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو د یاد سړک رغول غواړي. په نورستان کې چارواکي هم مني چې د سړک خرابوالي له امله ولس، حکومتي کارکوونکي او موټر چلوونکي یو ډول ستونزې ګالي او دوی د ټولګټو چارو وزارت او یو شمیر مرستندوی ادارو سره یا د ستونزه شریکه کړي او هغوی ورته د سړک جوړولو ډاډ ورکړی دی. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د کونړ نه وصل شوی عمومي لار ده نورستان مرکز سلن خلوي، نو په دغه لار باندې انشاءالله تعالی انقریب وختو کې کار شروع کیږي، ځکه چې کوم مخې ته چې موانی و هغه تقریبا ختم شوی دي، او تیر ورځو کې هم د جاپان یو شرکت نو هغوی دغه سرک ذمه په غاړه اغستې ده.
د نورستان اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون څخه درې ځایه پر سرک چټک کارونه روانو، خو د یو څه کار کول وروسته ساختماني شرکت د سرک رغنیزي چاره بند کړي. د دوی په وینا حکومت لا شرکت سره ستونزه نه و هواره کړي چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغی